د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنئ دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ورستۍ سهارنۍ خبرې خپرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې، په کندهار کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د نومبر د 12 نیټې د شپې 10:30 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګوند په ملاتړ د احتجاجونو دویمه لړۍ دوام لري، مولانا فضل الرحمن هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د اسلام آباد احتجاج یې له حکومت سره د کوم جوړجاړي په نتیجه کې ختم کړی. په ایران کې د تیلو د بایو د لوړوالي په ضد د احتجاجونو په نتیجه کې په بیلابیلو ښارونو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. د ایران مذهبي مشر د مظاهره چانو په ضد حکومتي اقدام ستایلی، خو امریکا بیا غندلی او وایي د مظاهره چانو غږ اوري او ملاتړ یې کوي. د امریکای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې د پرانیستې لړۍ بهیر دویمې اونۍ ته واوښت چې دا ځل به 8 نور مهم افسران او سفیران د کانګرس په ماڼۍ کې د رسنیو په وړاندې پر ولسمشر ټرمپ د لګېدلو تورونو په اړه شاهدي ورکوي. اوس هم په مخکې بشپړو خبرونو ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګوند په ملاتړ د احتجاجونو دویمه لړۍ دوام لري، مولانا فضل الرحمن هغه ګنګوسې رد کړې دي چې ګواکې د اسلام آباد احتجاج یې له حکومت سره د کوم جوړجاړي په نتیجه کې ختم کړی دی. مولانا فضل الرحمن پرون د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پنجاب اسمبلی د سپیکر چودري پرویز الهي دا خبره رد کړې چې وایي جمعیت ګوند د اسلام آباد احتجاج له حکومت سره د یو تړون په بنیاد ختم کړی. جمعیت علما اسلام ګوند د خپل احتجاجي لړۍ په دویم پلان کې پرون د نومبر پر 12 هم د ملک یو شمیر لوی لارې تړلې دي چې په بلوچستان کې د کوټې او چمن ترمنځ لاره، په خیبر پښتونخوا کې انډس های وی، په کراچۍ کې هب ریور روډ او یو شمیر نورې لارې پکې شامل دي. جمعیت علما اسلام فی ګوند وایي احتجاج کول یې آئینی او جمهوري حق دی او حکومت د هغوی مخه نشي نیولی. دا له هغې وروسته ده چې د پېښور هایکورټ د نومبر پر 15 امر وکړ چې د جمعیت علما اسلام غړي دي د احتجاج پر مهال د سړکونو له تړلو ډډه وکړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سبا د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته لاړ شي. دا خبره د مسلم لیگ ګوند ویاندې مریم اورنګزیب د یاد ګوند پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلې. نوموړي ویلي چې د نواز شریف د وړلو لپاره به ځانګړی امبولنس الوتکه د نومبر د 19 په سهار پاکستان ته رسیږي. د نواز شریف د علاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر عدنان خان وایي نواز شریف به په داسې الوتکه کې سفر کوي چې طبي وسایل او پرسونل به پکې موجود وي. د لاهور هایکورټ د نومبر پر 14 امر وکړ چې د نواز شریف نوم د سفری بندیزونو له نوملړ وایستل سي او د څلورو اونیو لپاره د علاج لپاره له هیواده بهر لاړ سي. په کابل کې د امریکای سفیر جان بس د طالب بندیانو او امریکایي پوهنتون د استادانو د تبادلې د ځنډېدو علت د کابل او لوګر بریدونه بللي او وایي هیواد یې تر دغو بریدونو وروسته د ولسمشر اشرف غني لخوا د طالبانو بندیانو په خوشي کولو د بیا غور ملاتړ کوي. تیره اونۍ ولسمشر اشرف غني اعلان کړی و چې د امریکایي پوهنتون د دوو تښتول شویو استادانو په بدل کې د طالبانو او حقاني ډلې درې مهم بندیان له زندانه خوشي کوي، خو د نومبر پر 12 او 13 کابل او لوګر کې تر موټر بم چاودنو وروسته وړم ورځ د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي وویل چې افغان حکومت د بندیانو په دې تبادله له سره غور کوي او د هیواد د ګټو په رڼا کې به ګام اخلي. طالبانو بیا د دې تبادلې د ځنډېدو پړه پر امریکایي لوري ورچولې. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو یو امیدوار ډاکټر عبدالله وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو بیا شمیرنه او پلټنه ونه دروي دوی به یې په اړه نورې پریکړې وکړي. ډاکټر عبدالله دا ګواښ په داسې وخت کې کړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وړم ورځ په 28 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې ځنډېدلی بهیر پیل کړ، خو د تیر په څیر یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په دې بهیر کې د نه ګډون پریکړه کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي که د رایو د بیا شمیرنې په برخه کې خپل کار ته پرې نه شول سي او د یو شمیر ټاکنیزو ډلو اعتراضونه په تاوتریخوالي واوړي او ټول بهیر ته خطر جوړوي، نو بیا د افغان حکومت ذمہ واري ده چې مداخله وکړي. د ایران د حکومت لخوا د تیلو د بایو تر زیاتولو وروسته قهرجن مظاهره چان سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد نارې وهلې دي. رپورټونه وایي تر اوسه د ایران په شیراز، بهارستان، کرچ، شهریار او ګڼ شمېر نورو ښارونو کې په مظاهرو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي هم دي. ځینې رپورټونه په بهبهان ښار کې هم د یو تن د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران حکومت د یو لیټر تیلو نرخ له 10,000 ایراني ریالو 15,000 ایرانی ریالو تر زیات کړی چې 14 سنت امریکایي ډالر او 40 پاکستانی روپی جوړیږي. د ایران رهبر آیت الله خامنائی د حکومت فیصله ملاتړ کړی او مظاهره چانې ورانکاري بللی. بلې خواته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په فارسی ژبه لیکل شوی ټویټ کې ویلي چې امریکا د ایران د حکومت د ناوړه ګټې اخیستو په برخه کې چوپه خوله نه پاتېږي او د ایرانیانو ژغ اوري او ملاتړ کوي. د امریکای د ولسمشر ډانل ټرمپ د مؤاخذې د پرانیستې لړۍ بهیر دویمې اونۍ ته واوښت چې د دې هیواد مهم افسران او سفیران پکې د کانګرس په ماڼۍ کې د رسنیو په وړاندې شاهدي ورکوي. له لوړ پوړو امریکایي چارواکو په دغو پښتنو ګرویژنو کې دا قتل کیږي چې ولسمشر ټرمپ واقعي ل خپل واک په ناوړه ګټه اخیستو یوکرين ته ورکول کېدونکو امریکایي مرسته بند کړې کنه او پر هغه فشار اچولی چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه پلټنې وکړي. تیر اونۍ درې مهم امریکایي چارواکي وپوښتل سول او ټاکل شوی چې د مؤاخذې پر روان پرانیست بهیر کې 8 تنه نور اوسنی او پخواني حکومتي چارواکي هم د امریکې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې ته وړاندې شي. او وروستی خبر دا چې افغانستان پرون د ویسټ انډیز په وړاندې د کرکټ د شلو اوریزو لوبو سیریز وګاټه. د دې سیریز په وروستۍ لوبه کې چې د اتوار یا یک شنبه په ورځ په هند کې وسوه، افغانستان خپل سیال ټیم ویسټ انډیز ته په 9 منډو ماته ورکړه او د سیریز کاپی یووړ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو ورستی سهارنی خبری خبرونه ته غوښیست. د لاهور عدالت وړ مورز امر وکړ چې د مسلم لیگ نون ګوند د ناروغ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نوم له سفر بندیزونه لری سي او له هیواد بهر د علاج لپاره اجازه ورکړل سي. ټاکل شوی چې نواز شریف به سبا لندن ته د علاج لپاره ځي. بل لور ته د جمعیت علما اسلام ګوند مولانا فضل الرحمن هغه ګنګوسی رد کړي چې ګواکې د اسلام آباد احتجاج له حکومت سره د کوم جوړجاړي په نتیجه کې ختم کړي. د دغو دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل د شعیب زاده په ریپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن تیره شپه د پاکستان یو شخصي ټی وی جیو په جرګه پروګرام کې هغه دعوی رد کړي چې ګنې د عمران خان د حکومت سره هیڅ سودا یا لوزنامه کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي زه په ښکاره ټکو دا وایم چې هیڅ قسمه سودا یا ډیل نه دی شوی. زه د هغه پلویانو چې تکلیفونه یې په ځان تیر کړي د هغوی د خوښې بغیر د حکومت سره سلوزنامه وکړم دا زما د سیاسي ژوند لار نه ده. مونږ په خپله غوښتنه یعنی د عمران خان په استعفا کلک ولاړ یو او د یو پلان لاندې د اسلام آباد ناستانه شوي یو. د مولانا فضل الرحمن د دغه مرکې یوه ورځ وړاندې پاکستان پنجاب اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ قاف ډلې مشر چودھری پرویز الهی د پاکستان یو شخصي ټی وی سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې مولانا فضل الرحمن په ځنو خبرو د حکومت سره په صلاح کېدو د اسلام آباد درنا ختمه کړې ده. مولانا زیاته کړې مونږ د رهبر کمیټې د باور رستو د اسلام آباد نه د تلو فیصله کړې ده او په ګډه مو د راتلونکي لپاره یو پلان اعلان کړي. خو نورو سیاسي ګوندونو راته ویلي چې د خپلو ګوندونو سره د خبرو اترو وروسته به د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د پلان بی برخه جوړیږي. مولانا فضل الرحمن په خپل دغه مرکه کې د چودھری پرویز الهی سره د خبرو اترو او ملاقاتونو په اړه ویلي چې زمونږ په ښه ډول خبرې اترې شوې دي. نوموړي ویلي مهمه خبره دا ده چې هغوی زمونږ دریځ منلی. هغو ته مو په ښکاره ټکو ویلي چې د حکومت د استعفا پرته مونږ بل څه هدف نه لرو. د چودھری شجاعت حسین د خبرو هم دا په ډاګه کېدله چې هغه زمونږ د خبرو ملاتړ کوي. خپل لومړیو غوښتنو ته په اشاره کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر په دغه خبرونه کې یو عربیا خپل دریځ تکرار کړی او زیاته کړې ده چې په لیدو کتو کې هیڅ سودا نه ده شوې او د وزیر اعظم عمران خان استعفا به خامخا اخلو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د روانو احتجاجونو په دلیل کې مولانا ویلي چې موږ د پاکستان حالاتو ته په کتلو وړاندې روان یو، موږ وسله په لاس جګړه نه کوو، دا سیاسي جګړه ده او د سیاسي جګړې خپلې طریقې وي، موږ نړۍ ته خپل دریځ وړاندې کړی او منل شوی، ټولو دا منلې ده چې موږ په خپلو غوښتنو کې غرض یو. د ازادۍ مارچ ګټو ته په اشاره کې مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دغه مظاهرو سره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه رایو شوي او موږ حکومت ته سخت تاوان رسولی. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې راتلونکي کال یو لوی بدلون را روان دی او د جنوري میاشتې پورې امکان دی یو نوی نظام راشي. نوموړي ویلي کچرې داسې ونه شوه نو کېدای شي موږ بیرته په شا یا یوټرن واخلو. اخوا د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب د اتوار په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې لندن ته علاج لپاره د نواز شریف د بوتلو په غرض ایئر ایمبولنس یا ایمبولنس الوتکه د نهې په سحر لاهور ته را رسیږي. پخوانی وزیر اعظم چې دا مهال د غبن په یو قضیه کې د وو کالو د بند سزا نه د ناروغتیا له امله د دوو میاشتو په ضمانت له زندانه وتلی، د کورنۍ غړي او ډاکټران یې وایي چې صحت یې ښه نه دی او د هیواد نه بهر یې علاج ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت د نواز شریف نوم د سفری بندیز نوملړ ته اچولی او بهر ته علاج دپاره د دک په خاطر یې د دغه نوملړ نه د نواز شریف د نوم ویستلو دپاره د وو عرب روپو ضمانت د نواز شریف د کورنۍ نه غوښتی و. خو د نواز شریف ورور شهباز شریف د دغې حکومتي ګام پر ضد لاهور های کورټ ته خواست کړی او د خالی په ورځ های کورټ امر کړی چې د ښاغلي نواز شریف نوم دی باید د سفری بندیز د نوملړ نه وویستل شي. هم تیر ورځ د پاکستان ستر سارنوال یا اټارنی جنرل انور منصور خان هم ویلي پخوانی وزیر اعظم امیګریشن کې د لاهور های کورټ د پریکړې د تصدیق شوي نقل په ښودلو د هیواد نه بهر تللی شي. مطبوعاتو سره په خبرو کې انور منصور خان ویلي د نواز شریف د قضیې اورېدنه بعد د جنوري په میاشت کې کیږي او د هیواد بهر که هغه د خپلې اسارتیا موده کې پراختیا غواړي نو دا په بیلابیلو شرطونو کې دی شي او دې لپاره هم به هغه ته محکمې ته خواست کول وي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
تاسو د ډیو ریډیو خبری خپرونې ته غوږ یاست. جمعیت علما اسلام ګوند د خپل احتجاجي لړۍ په دویم پلان کې پرون د نومبر پر 12 هم د ملک یو شمیر لوی لارې تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په ریپورت کې اورو.
د جمعیت علما اسلام لخوا د ازادۍ مارچ احتجاجي لړۍ پلان بي نن په 12 ورځ هم روانو. سیړونکو وایي پلان بي د یو علامتي احتجاج شکل اختیار کړی دی، خو د جمعیت علما اسلام مشران وایي د مطالباتو پوره کېدو پورې به احتجاج دوام لري. د جمعیت علما اسلام سوشل میډیا مشر سمی سواتی وایي په ټول ملک کې په 10 ځایونو کې لوی لارې تړل شوي دي او د دوی کارکوونکي د سهار 8 بجو نه تر ماښام 8 بجو پورې ټولې هغه مهمې لارې تړي چې د صوبو او ګاونډي هیوادونو سره د تجارت لپاره کارول کیږي.
دی وخت کې د جمعیت علما اسلام اسلام آباد ازادۍ مارچ نه بعد چې کوم تسلندي نو سپیشل باغی کې دا چې پورا ملک کې تقریبا 10 مختلف ځایونه هغه ځایونه چې کوم بین صوبای سرحدات یا دي، یعنی یوې صوبې نه بلې صوبې ته داخله کیږي، هغه ټول ځایونه تقریبا سهار 8 نه واخله ماښام 8 پورې دا بندي.
سیړونکو خبریال په خرکا کا خیلوی د جمعیت علما اسلام پلان بی د یو علامتی احتجاج شکل اختیار کړي او هغه سی لارو تړلو کې ناکام دي څنګه چې د تاجرانو او یا نورو تنظیمونو لخوا احتجاج کې لیدل کیږي.
دا د دې علامتی احتجاج دی چې د هغه شان احتجاج لري څنګه چې موږ پر ملکی پورو چې احتجاجونه یې تور پور پکې دي خلکو په کې زیات رسولي کیږي. نو مولانا یو طرف ته خپل خلک متحرک ساتي، بل طرف ته
د جمعیت علما اسلام خیبر پختونخوا مشر مولانا عطاءالرحمن وای احتجاج کې نرمي د عام ولس تکلیف نه بچ کولو لپاره ده، خو په حکومت په دباو جاری ساتي او تر هغه به احتجاج روان وي تر څو چې غوښتنې نوې منل شي.
دا ټول بارډر باندې هغه مشکلات جوړ شوي دي چې کوم باندې ټریډ کیږي کوم باندې خلک راځي، نو هغه ته وځي لا حکومت ته خو سره زور نه ورکړي او مسلسل چې کوم دی زمونږ دا هغه ملګری چې امس کې لګیا وو درې مفتو هغه هم ویناګانې دغه کړي چې که تاسو دا شی احتجاج ختم کړئ مونږ دا خلک دې ته راضي کوو چې د تاسو مطالباتو طرف ته راشي. مونږ ورته وایو چې مونږ به تر هغې پورې دا شی احتجاج نه ختموو چې تر کومه پورې حکومت پورته نه دی.
مولانا ترمن زیاتوی د پلان بی لاندې د لوی لارو تړلو په سر د مطالباتو نه پوره کېدو په صورت په پلان سی اعلانې د کوم نویت چې لا تر اوسه نه دی واضح کړی شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړې نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 205 صفر سلور او صفر درې فونوکي او موږ سره ملګری شئ.
په ایران کې د تیلو د بایو د لوړوالي په ضد د احتجاجونو په نتیجه کې په بیلابیلو ښارونو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. د ایران مذهبي مشر د مظاهره چانو په ضد حکومتي اقدام ستایلی، خو امریکا بیا د ایران دا اقدام غندلی او وایي د مظاهره چانو غږ اوري او ملاتړ یې کوي. په دې اړه نور تفصیل د عدنان رشید په ریپورت کې.
رپورټونه وایي د ایران حکومت لخوا د تیل قیمتونو د زیاتولو وروسته قهرجن مظاهرچیان په سړکونو راوتلي او د حکومت پر ضد نارې وهي. وایس اف امریکا او نور مطبوعاتو ته ترلاسه شوي معلومات ښایي چې تر اوسه مظاهرو کې کم از کم 8 تنه مړه شوي دي. دغه کسانو په تهران، کرج، شهریار او کرمان کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د ایران حکومت د یو لیټر تیل قیمت د 10,000 ایرانی ریال نه 15,000 ایرانی ریال ته زیات کړی دی چې په امریکایي ډالر کې دا 10 سنټ جوړیږي او په پاکستانی روپو کې 40 روپۍ. د ایران روحانی رهبر آیت الله خامنائی د حکومت د فیصلې ملاتړ کوي او مظاهره چیان یې شرخوخی بللی دي. هغه وای
من عرضم اینه هیچ کس به این اشرار کمک نکنه.
د دومره پوری ویلې شم چې هیڅ څوک دې د شرخوخو سره مرسته نه کوي. دا اوخیارتیا نه ده، دا د قومي مفاد باندې ذاتی مفاد ته ترجیح ورکول دي. هغه زیاته کړله دا عام خلک نه دي بلکې دا شرخوخی دي. نو موړی وای د تیلو نرخ زیاتولو فیصله د کارپوهانو په سلا شوي ده، خو هغه په حکومت باندې غږ کړی چې د احتیاط نه دي کار واخلي.
مسؤلین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن،
چارواکی دی محتاط اوسیږي او دا مسله یعنی د تیلو قیمتونو د کمولو لپاره د خپل ممکنه کوشش وکړي. د ښاغلي خامنائی دا بیان په داسې حال کې خپور شوی چې حکومتي چارواکو په یو شمیر ښارونو کې د انټرنیټ سهولتونه هم بند کړي دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په ایران کې د مظاهرو په اړه باندې خپل غبرګون کې ویلي چې امریکا د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړه ده. مایک پمپیو د خالی یا شنبه په ورځ ایران کې د روانو احتجاجونو په اړه خپل یو پخوانی ټویټ چې یو نیم کال مخکې لیکلی و بیا خپور کړی. هغه کې لیکلي د سلویخ کلونو زور زیاتی وروسته ایرانی خلک د خپل حکومت د ناوړه کارونو په وړاندې چوپ نشي پاتې کېدلی او موږ هم چوپ نشو پاتې کېدلی. د ایران روحانی رهبر آیت الله خامنائی تور لګوي دا احتجاج کوونکي شرخوخی دي او دا قسم مظاهرې د ایران د دښمنانو کار دی چې غواړي چې په ملک کې ناامنی خوره کړي. په کال 2018 او 2013 کې هم ایرانی خلک د ګرانۍ او د خراب اقتصاد له وجې په احتجاجونو باندې مجبور شوي وو چې هغه وخت د حکومتي امنیتي ادارو د هغوی پر ضد سخت ګامونه اخیستلي وو. د ایران اټومي پروګرام له سببه امریکا او نړیوال طاقتونو په ایران باندې سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او د ایران اقتصاد د هغې له وجې د سخت فشار سره مخ ده چې له سبب د عام خلکو ژوند هم اغیزمن شوی دی.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
Thank you.
خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکای د ولسمشر ډانل ترامپ د مؤاخذه د پرانیست لړۍ بهر دویمه اونۍ ته اوښتې چې دا ځل به اته نور مهم افسران او سفیران د کانګرس په مانای کې د رسنوي په وړاندې پر ولسمشر ترامپ د لګیدلو تورونو په اړه شاهدي ورکوي. نور تفصیل نصر الله راوروي.
د امریکای صدر ډانل ترامپ خلاف د مؤاخذه اوریدنه پر روان اونۍ کې هم جاری وي چې په پکې مهم گواهان دا شاهدی کوي چې صدر ترامپ سرنګا په یوکرين فشار اچولی وو چې د پخوانی نائب صدر او 2016 د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې د هغه ممکنه حریف جو بایدن په اړه د کرپشن یا د بډو رشوتونو تحقیقات شروع کړي او په بدل کې به هغه یوکرين ته د 391 ډالرو فوزي امداد اجازه ورکړي. د شروع چهارشنبه په ورځ به اته نور موجوده او پخوانی حکومتي چارواکي د کانګرس استخباراتي کمیټۍ مخې ته وړاندې کیږي چې په پکې مهم شخصیت ګورډن سونډلین هم شامل وي. څوک چې اروپایي اتحاد کې د امریکې سفیر دی او دا اوریدنه په قومي چینلو نیغ په نیغه به لیدلې او اوریدلې شي. د بند دروازو شاته سونډلین ګواهي ورکړې وه چې هغې د یوکرین د صدر زلنسکي نږدې همکار ته د سپتمبر په میاشت کې خبرداری ورکړې وه چې دوی ته به د امریکې له طرفه فوزي امداد نه ورکړل کیږي تر څو چې د یوکرین مشران په عامه توګه د بایدن خاندان خلاف د پلټنو ژمنه ونه کړي. دا د ورکړې راکړې یا د عدل بدل معاهده ده او د ډیموکراټانو د صدر خلاف د مؤاخذه اهم نقطه هم ده. خو صدر ترامپ وایي چې هغه یوکرین ته امداد بغیر د بایدن خاندان خلاف د پلټنو شروع کولو ورکړی دی. صدر ترامپ د کانګرس دغه کاروایي ته سکیم یا جعلي کاروایي وایي. د مؤاخذه پلټنو سره تړلی یو بل اهم شخصیت او د وایټ هاوس قومي امنیتي اهم کار ټیم موریسن د خالی شنبه په ورځ په خپل شخصي شاهده کې وی چې په تیرو سو میاشتو کې سونلین د صدر ترامپ سره خواښ شپږ وزله خبرې کړې وې. اوکراین امداد غوښته وو چې د هیواد په مشرق کې د روس په لوه بیلتون خواخو خلاف عملیات شروع کړي. ټیم موریسن د سونلین باره کې وی چې صدر ترامپ هغه ته اختیار ورکړی وو چې ډیل یا معامله جوړ کړي. موریسن تیار دی چې د نهه شنبه په ورځ په ښکاره توګه گواهی وکړي او ورسره به یوکراین ته د امریکې پخوانی خصوصي استازي کرټ واکر هم چاچی د نور گواهانو سره شاهدی کړي وا چې صدر ترامپ په یوکرين کې د خپلې بهرنی پالیسۍ واک خپل شخصي وکیل روډي جولیانو ته سپارلې وو. د تیرو نه په اخره کې په یوکرين کې د امریکای سفیر ویلیام ټیلر همکار یو لړپوړی حکومتي چارواکی ډیوډ هومز د مؤاخذه پلټنو کې خپل شخصي شاهدی کې ویلي چې هغه د کیو په یو ریسټورنټ کې د صدر ترامپ او د سونلین ټلیفوني خبرې اوریدلې وي چې صدر ترامپ ترې پوښتنه وکړه چې آیا صدر زلنسکي دې ته تیار دی چې د جو بایدن او د هغه زوی هنټر بایدن د یوکرين د ګیس په کپنۍ کې د کار په اړه تحقیقات وکړي. یوکرين دې دا هم ومني چې د کال 2014 د امریکې په انتخاباتو کې خارجي لاسوهنه روس نه بلکې یوکرين کړې وه. صدر ترامپ دغه اوټونه ګټلی وو او هغه د امریکې د استخباراتي ادارو دا خبره ردوي چې د دغه انتخاباتو کې روس مداخلت کړی وو. ډیوډ هومز د سونلین باره کې وویل چې هغه صدر ترامپ ته ډاډ ورکړی وو چې صدر زلنسکي ستا د پاره هر څه کوي. صدر ترامپ بیا تپوس وکړو چې هغه به پلټنې شروع کړي. نو سونلین ورته ځواب کې وویل چې زلنسکي څه ته غواړي هغه به کوي. هومز وویل چې ما روس ته د سونلین نه د صدر ترامپ باره کې تپوس وکړو چې آیا هغه د یوکرين پاملرنه کوي. نو سونلین جواب راکړو چې صدر ترامپ د غټ سیزنو باره کې پاملرنه لري. هومز وی غټ شي لکه د روس او یوکرين جګړه. خو وایي چې سونلین جواب راکړو چې نه هغه څه چې صدر ترامپ ته سیاسي فائدہ ورکوي لکه د بایدن خاندان خلاف پلټنې. سونلین د یوکرين د فوزي امداد په بدل کې د بایدن خلاف پلټنې غوښتلو شاهدۍ مخکې د صدر ترامپ سونلین ته خ امریکانه ویلې وو. خو دغه بیان وروسته صدر ترامپ وویل چې دا ښاغلی زه په مشکله پیژنم. خو په واشنگتن کې د سیاسي چارو سیډونکو وایي چې د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذه دا ډراما به د سو میاشتو لپاره روانه وي. کچري د کال په اخره کې په ایواني نمائندگان کې د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذه دا بل په عام اکثریت پاس هم شي نو بیا به په جنوري کې سنټ ته ځي چاته چې به دیتا دو تیهای اکثریت پکار وي. خو په سنټ کې ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی. دیتا به کم از کم شل ریپبلیکن سینیټران پکار وي چې د صدر ترامپ خلاف رایه ورکړي. خو تر اوسه پورې ډېر کم ریپبلیکنز صدر ترامپ د یوکرين پالیسۍ باره کې په هغه نیوکې کړي او یو ریپبلیکن سینیټر هم د صدر ترامپ د مؤاخذه خبره نه ده کړې. نو دا نه ښکاري چې صدر ترامپ به د څوکۍ نه لرې کړی شي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
اوس هم د دې خبرونې ورستای رپورت راخلو. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ وړ مورد ناببره د خپلې روغتیا د کلنۍ ازموینې لپاره یو پوځي روغتون ته تللی. سپین ماڼۍ وایي د ښاغلي ټرمپ ځینې معاینات د واشنگټن په والټر ریډ روغتیایي مرکز کې وسول. ولسمشر ټرمپ دا وخت 23 کلن دی او وایي چې په ټول ژوند یې نه شراب څښلي او نه سګریټ څکولي. د ښاغلي ټرمپ د روغتیا په اړه نور تفصیل د عابد حسین په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سټیفانی ګریشم په یو بیان کې وویل چې 2000 کال کې به ډېر زیات مصروفیت ولري. ولسمشر دلته په واشنگټن ډی سي کې د ویډیا اوونیز رخصتۍ نه ګټه اخلي او په والټر ریډ کې هغه د کلنیز بدني ازموینې ځینې برخې پیل کړې دي. سټیفانی ګریشم امریکا غږ ته د اتوار یکشنبه په ورځ په یو جلا بیان کې وویل موږ د امنیت او حرکت پروتوکولونو ته نه ګورو کله چې د ولسمشر خبره کیږي، خو لکه څنګه چې زما سرګندونو کې ویل شوی چې هغه ښه روغتیا لري او دا د هغه د کلنیز برخې په توګه د معمول بدني معاینه وه. ما په ریکارډ د بیانونو کې په دې اړه ډیر څه ورکړي چې ریښتیني او دقیقو. هغه مطبوعات چې په فعاله توګه د سازش نظریې موندلو او راپور ورکولو هڅې کوي باید چې دا ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا 2 ساعته او 45 دقیقې په روغتیایي مرکز کې تیر کړل. یو فوټوګرافر ولسمشر ولیدو چې لا د دغه مرکز نه راووتو او د شرټ یا کمیس کالر یې خلاص وو او بغیر د نیکټایی وو. گریشم دا ٹرمپ دا تلو لگ ورستو ویل چې ولسمشر گڑندی معاینه او لیبارٹری ټیسټونو نا تیر شو او آغا ختن درست او قوی دے بغیر دا کوم شکایت نا لکه چې څنګه په اونۍ کې 100 ځله د زرګونو امریکایانو په وړاندې په جلسو کې د نوموړي د کارکردګۍ نه ښکاره ده. خو آیندې په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي چې ټرمپ کوم ډول ازموینې ترسره کړي دي. د اتوار یکشنبه په ورځ سحر وختي په خپل یو ټویټ کې ولسمشر ټرمپ وویل زما دا کلنیز بدني معاینې لومړی مرحله پیل کړي، هر څه ډېر ښه غوره په راتلونکي کال کې به مکمل شي. مڼې ویاندې زیاته کړه چې ولسمشر په داسې حال کې چې طبي روغتون کې وو هلته کې کارکوونکي کارمندانو ته یې خیر اغلاست وویل او د هغوی یې مننه وکړه دغه ټولې احتیاطي پاملرنې له امله چې دوی زموږ د ژوبل شوي عسکرو ته ورکوي او هغوی ته یې د شکرانې ورځې په اډوانس کې مبارکي ورکړه. ګریشم وویل د والټر ریډ نه تر تلو وړاندې ټرمپ په افغانستان کې د ژوبل شوي ځنګړي ځواکونو یو سرتیری کورنۍ سره هم ولیدل. والټر ریډ پوځي روغتون د امریکا پایتخت واشنگټن ډی سي سره نږدې د امریکا میریلینډ ایالت په بتستا ښار کې دی. ولسمشر ټرمپ چې د سرې غوښې او د فاسټ فوډ شوقین دی نه الکوهل یا سګریټ سکي. 2019 کال د جنوري په میاشت کې د ولسمشر جوړېدو رسې کومه د پام وړ طبي ستونزه نه لري، خو د لوړ کولیسټرول تاریخ لري او د زړه د روغتیا لپاره د اسپرین ټیټ کچې ورځنی خوراک اخلي.
له دې سره د ډیوه ریډیو خپرونې پای ته ورسېدې. په څو شیبو کې تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خپرونې اورېدای سئ. تر بیا چې مازدیګر په 6 بجو ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میاخیل او زموږ غبرګو پروډوسرانو حابد حسین او نصرالله ته اجازه راکړئ. ورځ مو نیکمرغه.